درنو اوریدونکو السلام علیکم د شی او بختوري ورځی په هیله مو د اسودی رادیو د نن ورځی د لومړی خبرونه ز اسمت څاروان وړاندې کوم. نن پنځشنبه د 1400 مریض کال د سرطان له 15 او د 2009 اسوی کال د جولای له 14 سره برابر ده. په پیل کې مو د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو او مطالبو د سرټکو اوریدو ته راوړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هغو طالبانو سره چې له جګړې لاس اخلي او القاعده غندي د خبرو او پخلاینې لپاره د افغانستان د ولسمشر د هلو ځلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د مخدرو موادو د 15 قاچاقبرو پر خلاصون اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې هلې ځلو ته زیان اړوي. یو شمیر کاندیدانو د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته د نورو څارونکو د ورلېږلو غوښتنه وکړه. د غزنی د ولایتي شورا ښځینه کاندیدانو وایي چې اقتصادي او امنیتي ستونزو د دوی د کمپاین مخه نیولې ده. په ننګرهار کې معیوبان د ښاروالۍ له لوري د ورکړې شویو نمرو غوښتنه کوي. د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي سږ کال به افغان حاجیانو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. او داسې ښکاري چې روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونه میاشت وي. په دغو مطالبو او ځینو نورو راپورونو سربیره د نړۍ خبرونه هم په همدې خبري مجله کې دراوړو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. رابشو لوړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل له هغو طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي چې وسله پر مځکه کښدي. میرمن کلینټن پرون په واشنگټن کې وویل چې دوی او افغان متحدان چمتو دي چې له هغو طالبانو سره د خبرو هرکلی وکړي چې له جګړې لاس اخلي او القاعده شبکه غندي. د هیلری کلینټن د څرګندونو نور جزئیات فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون یو ځل بیا هغو طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې له جنګ لاس اخلي او د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو ځل بیا ملاتړ وکړ. هغې وویل موږ او ائتلاف ځکه په افغانستان کې جنګیږو چې طالبان له القاعده څخه ملاتړ کوي. د میرمن کلینټن په وینا په بل عبارت د القاعده د محو کولو لپاره موږ باید له وسلوالو طالبانو سره وجنګیږو. میرمن کلینټن د بهرنیو اړیکو شورا ته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د یوې لویې وینا په ترڅ کې وویل
that not all those who fight with the Taliban support al-Qaeda.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس موږ په هیګو ټول هغه کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنگيږي د القاعده ملاتړ نه دي او د هغه افراطی پالیسیو په لوي نه دي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې کارولې. او نن موږ او زمنګ ملګری افغانان دې ته تیار یو څو هغه طالبان چې له القاعده شبکې ځان جلا کړي له جګړې لاس واخلي او دې ته لیوال وي چې په یوه آزاد او خلاص ټولنې کې د افغانستان اساسي قانون سره سم ونډه واخلي هر کله کوو. افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه په ورځ ویل کچرته هغه د اگست په میاشت کې بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي نو هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پراخ با پرانیزي. هغه ویل ک خلک بیا ما ته رای راکړي نو موږ به هڅه وکړو چې له طالبانو سره خبرې وکړو او خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. خو طالبانو د هغه خبرې هر کله رد کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلې له طالبانو سره د حامد کرزی د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي خو شرط دا چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کیشتي او القاعده وخندي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د افغان ولسمشر حامد کرزی له لوري د مخدره موادو د 15 قاچاقبرو چې د هیروینو د قاچاق په تور محکوم شوي ول بخښنه د مخدره موادو پر ضد امریکا په ملاتړ د کابل حکومت مبارزې لپاره د مایوسۍ وړ اقدام و. د کرزی یو بیان تیرونه وویل چې د مخدر موادو د قاچاق په تور 15 تنه محکوم شوي کسان څو میاشتې مخکې وروسته له دې وبخښل شول چې یو شمیر سپین ږیرو د افغانستان له دود سره سم د هغوی د بخښنې غوښتنه وکړه. په خوشی شویو کسانو کې یو تن د ولسمشر کرزی د کمپاین د مشر حاجی دین محمد نژدې خپل دی. دغه کس په 2009 کال کې د څه باندې 100 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی کله چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوی او محکوم شوی قاچاقبر په دې ډول خوشی کیږي د مایوسۍ وړ ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دا مسأله د افغانستان د عدلي کورنیو چارو او له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارتونو هلو ځلو ته زیان رسوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل د امریکا د عدلي وزارت د افغانستان د جنایي ضربه عدلي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شپږ میلیون ډالرو مرسته کړې ده. دا ځواک د 2015 کال په می میاشت کې د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو د تعقیبولو او له هغوی څخه د پښتنو ګرویژنو لپاره جوړ شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
یو ځل بیا د جمهوري ریاست یو شمېر حقوق کاندیدانو چې د همغږۍ د شورا غړي دي د راروانو انتخاباتو د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو پر راتګ خوشي څرګنده کړه او د دې په شمېر کې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. دوی پرون په خپله غونډه کې د یو واحد کاندید په مسالې هم خبرې وکړې چې نور تفصیلې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې همدا اوس د اروپایي ټولنې شاوخوا وش په تصارون کې د انتخاباتي کمپاینونو او را روانو انتخاباتو د تصارون لپاره کابل ته را رسیدلې دي. د غونډې په استازي توپ جمهوریت ریاست د کاندید هدایت امین ارسال لومړی مرستیال اسماعیل قاسم یار د اروپایي تصارونکو راتګ ته د هر کلی ترڅنګ وویل
و ما میخواهیم از مراجع بین
المللی مغل نړیوال ټولنې څخه غواړو چې دیش میر کې زیاتواله راولي او هر څومره چې کېږي خپل نړیوال تصارون کې زیات کړي.
په عین حال کې په خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې د انتخاباتو روان بهیر به په کلکه وڅاري څو د هر ډول درغلیو مخنیوي وشي. بل مهمه مسله چې په دغه غونډه کې پرې باسو شو هغه د همدې شورا دی وایټ کاندید وړاندې کول وو. ښاغلی قاسم یار خبري اعلان ته ویل چې دوی په خپل منځ کې د یو واحد کاندید د ټاکلو پروسې ته ورنږدې شوي دي.
پریکړه مو کړې چې یو ځانګړې غونډه جوړه کړو تر څو په دې غونډه کې د میکانیزم معیارونو او طریقو له مخې یو واحد کاندید معرفي کړو.
د کتونکو په باور د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی او د امنیت نشتوالی د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې اساسي خنډونه بلل کیږي. دا چې په داسې شرایطو کې باید د نړیوالې ټولنې څارونکي تر کومه وکړای شي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي اوس یې په اړه څه ویل ګران بریښي.
په همدې حال کې د غزنی د ولایتي شورا لپاره کاندید شزی شکایت لري چې نه غونډې کولی شي او نه عکسونه خپرولی شي ځکه چې له یوې خوا یې دا کار له اقتصادي نظره په وس نه دی پوره او له بل پلوی سر ته خطر پېښېږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال د شزینه کاندیدانو پر دې ستونزې راپور لري.
په غزنی کې د ولایتي شورا خزینه کاندیدانې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ له امله کمپاین نشي کولای. دغه کاندیدانې وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله خپل عکسونه نشي چاپولی او دغه راز که یې چاپ کړي نو د سرویره به یې زیاته شي. د ولایتي شورا لپاره کاندیدا د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي بخت بی رحیمي چې اوس د غزنی په ښار کې اوسي وایي
دموږ مشکل دا ده خپل پوسترونه نه په ولسوالۍ کې او نه په مرکز کې زړولی شو او بل مشکل هم دا ده چې اختار راکول کېږي.
نوموړي زیاتوي زما په څېر نورې خوندې هم ورته ستونزې لري. د غزنی راتلونکي ولایتي شورا ته درې نوي کسه ولاړ دي چې نتنۍ مېرمنې دي. دغه راز ولایتي شورا ته یو بله کاندیدا فوزیه کاکړ هم له ناامنۍ او هم له شخصي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. دا وایي په اوسنیو شوراتو کې شنې نه ده چې لرې سیمو ته ولاړ شي او له خلکو سره له نږدې وګوري. د ښځو چارو رئیس شکریا ولي هم د ولایتي شورا د خزینه کاندیدانو د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره کوي. نوموړي وایي چې د خزینه کاندیدانو او پټاکنو کې د رای ورکونکو مېرمنو پر وړاندې بستر خند نه امني وي. خو نوموړي د دې کاندیدانو د کمزوري کمپاین لامل اقتصادي ستونزې بولي. د غزنی ولایت د نفوسو د شمیرې له مخې ولایتي شورا نو نسغړي لري چې 15 تنه به یې مېرمنې وي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د آزادو عادلانه د اعتبار وړ او امن انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانانو هم ژغ کړی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې سږ کال به د افغاني حاجانو لپاره د تیر کال په پرتله زیاتې اسانتیاوي برابري وي خو افغان حاجان باید د دوی لخوا وضع شویو قوانینو ته غاړه کېږدي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي چې سږ کال به د افغان حاجیانو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې شي او په لګښتونو کې به یې هم د تیر کال په پرتله کموالی راشي. محمد صدیق شکري دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه
په مکه او مدینه کې ډېر مناسب ځایونه افغاني حاجیان ته نیولی. حتی دوی ماته وویل چې په مدینه منوره کې پوزون مرکز کې اولین بار د افغانستان په تاریخ پوزون مرکز کې 3000 حاجیان ځای په ځای کېږي، یعنی دو دقیقه مسجد تفاصله یا دری دقیقه مسجد تفاصله. په منای شریف که هم مونگ پروس کال لزر آجان خیمه درلود، سه کال مونگ پنزه لزر آجان التزای پزای کرده چه جمرات دیر پا آسان تو گوهی.
ده همدار از بابی الشل زر حاجیان به داریان افغان هوایی شرکت لخواه انتقال شد چه ده هر حاجی ده تگه و را تک کرایه دولستیم سوی دالر کی او د غلوته کې به لهغی خوانه د زمزم و د اوبو بشکی راوړي او دلته به بیا په هوایي ډګر کې هر یو حاجی ته یو بشکه ورکول کیږي چې د تیر کال ستونزه چې حاجیان ویل د زمزم و د اوبو بشکی ورکې شوې دي دا ځل بیا تکرار نشي. دا چې په هر حاجی باندې سږ کال څومره لګښت یا مصرف راځي په دې اړه ښاغلي چکری داسې وویل:
د هر حاجی مصرف چې دوی تخمینی سنجش کړی ده یو لکو 15,000 شپکسو افغانی کیگی، یعنی 15,000 افغانی یا پبل عبارت $30 په مصارف که کاهش را غلیده.
د افغانستان د حج او د اوقافو سرپرست وزیر زیاته کړه چې د سعودي عربستان د حکومت لخوا ځینې قوانین هم وضع شوي دي او هغه دا چې تر 15 کالو د لوړو مرکسان باید حج ته ولاړ نه شي. دده هم وویل چې ورته قانون به د حامله ښځو او د ناروغو کسانو په حق کې هم تطبیق شي.
په ننګرهار کې مایوبانو پرون مظاهره وکړه او له ښاروالۍ څخه یې د هغو ځمکو غوښتنه وکړه چې څلور کال وړاندې دوی ته سندونه سپارلي دي. مایوبان وایي چې په دغو نمرو کې نورو کسانو اړولي، خو ښاروالۍ بیا وایي چې دوی مایوبانو ته نمرې سپارلي او اوس دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغو ځمکو غاصبان وشړي. له ننګرهار زموږ خبریال پرې راپور لري.
د ننګرهار ولایت ګڼو مایوبینو د چهارشنبې په ورځ د یوې مظاهرې په وخت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. مایوبینو د چارواکو په ضد شعارونه ورکړه. څو تنو مایوبینو خپلې غوښتنې په دې توګه وښودي.
مسعود د مایوبینو اتحادې رئیس، نن څلور کاله مخکې زموږ د قسم آباد په پروژه کې موږ ته سربنا لپاره نمرې راکړې وې چې سره د ملکیت راکړې او ځای نشته چې په څلور کاله تر اوسه پورې ونته باندې اسو نمرې تسلیم کړې وې. کله چې موږ خپلو نمرو ته ورشو موږ په خپلو نمرو کې وخی خلک تکې او بې عزته کوي.
پوره زموږ مسعود د قسم آباد نمرې چې دي موږ د حکومت راکړې دي. جلال آباد ښاروال لالاغا کاکړ وایي دوی مایوبینو ته په قسم آباد ښارګوټي کې د ځمکو نمرې ورکړي او له سیمه ییزو خلکو سره مشکل حلول د دوی کار نه دی.
زه فکر کوم په دې کې د ښاروالۍ ګناه نشته. ځمکې سپارل شوي دي، دا نمرې ته ورکړ شوي دي. د ښاروالۍ وظیفه دا ده چې دغه نمرې زموږ انجینران ورزی هلته ورته خطاندازي کوي او دې ته سپاري. نو وروسته چې په هغه کې مثلا غاصبین پیدا شوي دي یا غاصبین دغه خلک نه پرېږدي، دا زه فکر کوم چې دا د ښاروالۍ مسئولیت نه ده، دا د امنیتي ارګانونو مسئولیت ده.
د ننګرهار د شهیدانو او مایوبینو د چارو رئیس حاجي حیات خان وایي دا د امنیتي ادارو وظیفه ده چې ویشل شوي دولتي ځمکې له غاصبانو نه خلاصې کړي.
دلته واقعا چې یو جدي برخورد ته ضرورت دی.
په دې اړه مو هڅه وکړه له ننګرهار امنیه قومندان نه پوښتنه وکړو، خو مو نه شو موندی. بل لوري ته د ننګرهار د بیسودو په قاسم آباد کې ځایي پراته خلک وایي دا د دوی پلرنی ملکیت دی او ښاروالۍ حق نه لري د دوی ځمکې پر خلکو وویشي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له شمیرونو سره سم د جولای روانه میاشت افغانستان په تکلنی جګړې کې تر ټولو خونړی میاشت و. د چهارشنبې تر ورځې پورې په دې میاشت کې لشتر لږه شپږ څلوېښت نړیوال عسکر وژل شوي چې د امریکا د پوست په وینا څلور ویشتې امریکایان دي. له اوسنیو تلفاتو سره سم د ورځې درې نړیوال عسکر وژل شوي. د عراق د جګړې په اوج کې هم د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر د ورځې درو تنو ته رسیدو، خو امریکایي پوځي چارواکي وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر دې د زیاتو ځواکونو د وژلو تمه لري، ځکه چې له یوې خوا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته تر بل هر کال زیات سرتیري لیږلي او له بلې خوا دوی غواړي هغو سیمو ته چې د طالبانو د تسلط زړه بلل کېږي ننوځي. وسلوالو طالبانو هم د روان 2009 کال په لومړیو میاشتو کې د سړک د سربمي چاودنې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتې کړې دي. امریکایی پوځیان اټکل کوي چې سږ کال به د طالبانو بمې حملې په سلو کې 50 زیات شي او 15,200 ته به ورسېږي. تېر کال د هغوی دا ډول بریدونه 3,800 ته رسېدلي ول. له بلې خوا په ختیځ زون کې نړیوال ځواکونه وایي چې د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور نیولې دي. د هغوی په وینا په دغو عملیاتو کې 3 نړیوال سرتیري هم ټپیان شوي دي. له کونړ څخه د ازري رادیو خبريال په دې حقله راپور لري.
په افغانستان کې د وی آی سی سی ساختماني شرکت چارواکي وایي چې په نوي ټکنالوژي
بله د کنل راپور مو د تخنیکی ستونزې لکبله و نوریدو په څو شیبو کې و دا راپور چمتو سی او و به ورزموږ معذرت ومني د کنل راپور چمتو دی.
په خطی زون کې د نړیوالو سولساتو زواکونو ل مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پانه کې وای شوی چې د چهارشنبه په سهار د غوزواکونو د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د برکنډي کلی په غرنیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترس کې 2 تنه طالب جنگیلي وژلي او 4 نوري ژوندۍ نیولې دي. د وسلو او جنگی مهماتو یو وزیر مې هم تر لاسه کړی دا. مطبوعاتي دفتر ویلي چې د وسلوارو طالبانو په دزو کې د نړیوالو ځواکونو 3 سرتیري هم ټپین شوي او زخمیان په خپل وخت نږدې نظامی مرکز ته د درملنې لپاره انتقال شوي چې ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې ملګرو یې د برکنډي په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو نږدې لستنه وژلي او 3 موټرې ورته ویجاړې کړې دي. مجاهد طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې په باب څونه ویل.
په افغانستان کې د افغانانو او امریکایانو یو ګډ خصوصي ساختماني شرکت وی آی سی سی د فلزي کورونو او نورو ودانیو د جوړولو لپاره یو نوی ماشين وارد کړی دی. د دې شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ د نوي دستګاه د پرانستلو پر مهال وویل نوي ټکنالوژي به وکړي شي په هیواد کې مختلفې ساختماني چارې څو برابرۍ چټکې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو وویل خصوصي سکتور د نوي ټکنالوژي په واردولو سره د دې هیواد په ودانولو کې خپل ونډه نور هم زیاته. تفصیلی له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې واوري.
په افغانستان کې د وی آی سی سی ساختماني شرکت چارواکي وایي چې په نوي ټکنالوژي سنبال دا ماشين به په هواد کې د دوی د بیرغونې فعالیتونه ګړندي کړي. دغه خصوصي شرکت د ساختماني چارو مدیر جی ریچمن د چهارشنبه په ورځ د دې ماشين د تشریح کولو پر مهال وویل دا لومړی ځل دی چې د فلزي کورونو او نور ودانۍ لپاره هواد ته داسې یو پرمختللې سنبال او په نړیوالو معیارونو برابر ټکنالوژي واردېږي.
UBM advantages, the advantages of using
the UBM the machine gati padi ki di che pa sakhtman charo lagi paisi lagegi chari pa lag waqt ki bash padi aw kaifiyat e ham khawi da dasga kawlai shi pa so razo aw nayo aw yow myash ki ham filizi wadane jodi kdi
da de sharkat masulin da ham wawe che تروسه د دې هواد د شمیر سړکونو روختونو خوونځي او د هوایي ډګرونو د پروازونو د کرخو په جوړولو کې د پام وړ برخه اخیسته ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو د هواد په ساختماني چارو کې نوې ټکنالوژي مهمه وګڼله او ویل چې د هواد د ساختماني چارو کابو 90% خصوصي سکتور په غاړه اخیسته دي. دوی له نورو کورنیو او بهرنیو پانګوالو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې پانګې واچوي او د دې هواد د بیرغونې چارو نور هم ګړندۍ کړي.
او اوس هم د خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سټیکی او ځل بیا واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له هغو طالبانو سره چې له جګړې لاس اخلي او القاعده شبکه غندي د خبرو او پخلاینې لپاره د افغانستان د ولسمشر د هلو ځلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د مخدرو موادو د 5 قاچاقبرو په خلاصون اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې هلو ځلو ته زیان اړوي. یو شمېر کاندیدانو د اسد د 9 منټې د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته د نورو څارونکو د ورلېږلو غوښتنه وکړه. د غزنی د ولایتي شورا ښځینه کاندیدانې وایي چې اقتصادي او امنیتي ستونزو د دوی د کمپاین مخه نیولې ده. په ننګرهار کې مایوبان د ښاروالۍ له لوري د ورکړې شویو نمرو غوښتنه کوي. داسې ښکاري چې روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د ناټو په مشهد امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونې میاشت وي. د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي سږ کال به افغان حاجانو ته ډېرې اسانتیاوي برابرې کړي. ساعت 2:40 دی. تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو څخه اورئ. ټاکل شوی ده چې د لنډو او مستندو افغاني فلمونو څلورم نړیوال فستیوال راتلونکې اونۍ په کابل کې پرانستل شي. د دغه فستیوال تنظیمونکي وایي چې په دې فستیوال کې به د افغاني فلمونو ترڅنګ ځینې بهرني فلمونه هم نندارې ته وړاندې شي. دا فستیوال چې د شنبې په ورځ پیل شي د ځینو کلتوري ادارو لکه د فرانسې او جرمني د کلتوري ټولنو په مرسته جوړی شي. نور حال له کابل د آزادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د افغان فلم رئیس انجینر لطیف چې د چهارشنبه په ورځ د دغه فستیوال په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکول ول چې دوی د دغه فستیوال لپاره نوي افغاني او 500 بهرني فلمونه ترلاسه کړي دي چې له دې نه به یوازې 15 فلمونه وکړي شي چې په فستیوال کې برخه واخلي.
فستیوال از تاریخ 8 جولای شروع میشه او
د تاریخ د فستیوال د جولای د میاشتې په 13 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام کوي. په دې فستیوال کې موږ د افغانستان په ګډون د نوو هیوادونو فلمونه لرو او په دوی کې د جرمني، فرانسې، برطانیې او هسپانیې په څیر اروپایي هیوادونه هم شامل دي او په ګاونډیو هیوادونو کې هند، پاکستان، ایران او تاجکستان هم په دې فستیوال کې برخه لري. موږ به په دې 15 فلمونو کې 100 فلمونو ته جایزه ورکړو. انجینر لطیف وویل چې په فستیوال کې شامل فلمونه به د روانې اونۍ له شنبې نه تر پنجشنبې پورې د کابل ښار په درو ځانګړو شو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي. د جرمني د کلتوري ادارې یا ګوتا انسټیټیوټ مشر میرمن ریټا وویل چې دا فستیوالونه به افغان فلم جوړونکو ته موقع ورکړي سو د خپلو تجربه لرونکو همکارانو او د بهرنیو فلم جوړونکو نه زیات څه زده کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم د سیمیاو نړۍ په حقله د سوات په جنگ ځپلې سیمه کې لا هم د پاکستان د حکومت ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کیږي. خو د پاکستان حکومت خپل مينو ته د سوات د بې ځای شویو د بیرته ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. د دې وضعیت په اړه د ازادي رادیو خبريال له پاکستان نه راپور راستولې.
د مردان جلوزو 400 نه د سوات بې ځای شوی کورنۍ د کاروانونو په بڼه خپل سیمو ته د ستنېدو په حال کې لیدل کیږي. د شیرګړ نمخ کې د سوات په لوی لارې سلګونه لارې، بسونه، ډاټسنې او واړه موټرونه د خلکو او داغوی د سامانونو سره مخ کې روان دي. د سرک په سر د پاکستان د فوز سرتیرو امنیتي پوستې جوړې کړي او یوازې هغو موټرو ته د وړاندې تلو اجازه ورکوي چې ځانګړې پاڼې ولري. تر اوسه 200 نه زیاتې کورنۍ د سوات په لوري خوځېدلې چې د هرې کورنۍ سره 15,000 روپۍ نقد مالی مرسته شوې او همداراز هغوی ته خوراکي توکي هم ورکړل شوي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال د خوشحالۍ احساس کوي. د سوات د خوازهخیلې اسپانیار وایي څوک دې هم د دوی په څیر بې کوره نه شي.
خپل کلی ته روانو نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
ډېری ستنېدونکي کډوال اندېښمن دي هسې نه چې سوات یو وار بیا د حکومت نه د طالبانو لاسته ورشي. خو د سرحد ایالت د کابینې یو وزیر سردار حسین بابک وایي اوس طالبان د سوات نه په تښتېدو دي او امکان نه لري چې د سوات خلک دې بیا کډوال شي. د خلکو د مورال د قوی کولو لپاره د سرحد ایالت د کابینې وزیران په خپل هم د سوات څخه لیدنه کوي. د سرحد اطلاعاتو وزیر میا افتخار په یوه غونډه کې خلکو ته وویل که طالبان مو ونیول نو په شرعي محکمو کې به ورته سزا ورکوو.
او اوس هم د نړۍ څو نور خبرونه. ایرانی مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د قزوین په ښار کې پرون یو الوتکه راولویده چې شاوخوا 1,380 تنه پکې سپارول. د کسپین ایر هوایي شرکت الوتکه له تهران څخه د ارمنستان د پایتخت ایروان په لور روانه وه. شاهدان وایي د دا توپولوف الوتکه چې کله پر مځکه پرېوته نور یې واخیست. په ایروان کې د ملکي هوایي شرکت مشر مرستیال وویل په الوتکه کې 1,340 تنه ایرانیان او 1,10 نور ارمنیان سپارول. امریکای پولیس وایي چې د دغه هیواد پایتخت واشنگټن ته نږدې په ډزو کې یو مشکوک سړی وژل شوی او د پولیسو یو مامور ژوبل شوی دی. پولیس وایي دا پیښه د عادي ترافیکي تفتیش په مهال شوې. د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې مامورینو ته ویل شوي چې دا پیښه د امریکا د پایتخت له امنیت سره تړاو نه لري. پولیسو د لنډې مودې لپاره هغه سړک چې د امریکا د کانګرس د ودانۍ خواته ځي تړلی و. د کانګرس ته ودانۍ ځینې دروازې هم موقتا بندې کړې شوې وې. فلسطیني مقاماتو د ولسمشر محمود عباس په اړه د یو راپور د خبرېدو په خاطر په خپله خبره کې د الجزیرې تلویزیون پر خپرونو بندیز لګولی او د قانوني چلند خبرداری ورکړی دی. د فلسطین د اطلاعاتو وزارت وایي په قطر کې عربي خبري چینل په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو لخوا په اشغال شوې سیمې کې د فلسطیني مقاماتو پر ضد غلط معلومات خپره کړي او لیدونکي د هغوی پر ضد پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو د افغانستان د روانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه هم لري. تاسې کولی شئ د هر سه شنبه په ورځ له ولسمشر کاندیدانو سره په مستقیم ډول تماس ونیسئ او پوښتنې ترې وکړئ. د سه شنبه په ورځ د ازادي راډیو د خاصه خبرونه د مازیګر له 3 بجې د تر 5 بجو پورې دوام کوي. دغه راز د شنبه په ورځ په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کیږي. د سه شنبه په ورځ ترشنه اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري د مازیګر له 3 تر 5 بجو پورې. د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم یوې موسسې چې مرکز یې په امریکا کې دی د چهارشنبه په ورځ د سوداګرۍ د ودې لپاره د آزادې مسابقې یو پروګرام پیل کړ. د دې پروګرام په هکله د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې یعنی د 8 بجو په خپرونه کې تفصیل دراوړو. خو اوس مو رابولم د نړۍ د مطبوعاتو مهمو مطالبو ته چې سلطان محمد سروري دراوړي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه خپلې روسي غڼې کې لیکي هم په عراق او هم په افغانستان کې له 2 کلونو راهیسې د یاغیانو ضد مبارزه ستراتیژي د تصفیه، حفاظت او آبادی په ارکانو ولاړه وه. په دې معنی چې یو سیمه باید اول له یاغیانو پاک شي، بیا وساتل شي او په پای کې آباد کړای شي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې اوس هم همدغه درې کلمې د امریکا او متحدینو د نوې ستراتیژۍ اساسي برخې جوړوي. خو ورځپاڼه دا هم وایي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه د دغو مراحلو په ترسره کولو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې د تصفیې په مرحله کې ستونزه دا ده چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې ژوند کوي او د دوی او خلکو ترمنځ فرهنګي او دینی ارزښتونه شریک دي. نو ځکه د عامو خلکو څخه د وسلوالو مخالفینو بیلول او تصفیه خصوصا د پښتنو په سیمو کې مشکل کار دی. د مخالفینو لواکه د آزادو شویو سیمو ساتنه او حفاظت ګران کار ځکه نه دی چې مخالفین د بهرنیو ځواکونو د مخامخ جګړې توان نه لري. خو کله چې یو سیمه ونیول شي او زیار وشي چې هلته امنیت ټینګ شي، مخالفین له بلې سیمې سره اوچت کړي او د ائتلافي ځواکونو لپاره سرخوږی رامنځته کړي. په دې معنی چې د یوې سیمې امنیت د بلې سیمې په بې امنۍ تمامېږي. نو په داسې یو حالت کې آبادی چې د ستراتیژۍ دریمه مرحله ده هم له ستونزو سره ځکه مخامخ شي چې د ناامنۍ په صورت کې د آبادی زیانونه ټکنی کیږي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیرې د افغانستان د سیاسي حالت یو واقعي تصویر موجود نه وي، نو د تصفیه، حفاظت او آبادی هلې ځلې به په زړه پورې نتیجه ورنه کړي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ ګڼې کې په افغانستان کې د انفجاري بریدونو د زیاتوالي په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي نن سبا په افغانستان کې د ټوپکو د ډزو له خطره د بمونو د چاودنو خطر ډیر دی. نیویارک ټایمز لیکي چې انفجاري بریدونه په دې وروستیو کې په افغانستان کې زخت زیات شوي او یوازې د مې په میاشت کې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو باندې 415 بمي بریدونه شوي دي او د روان کال په ترڅ کې 46 امریکایي عسکر د دغو بریدونو په نتیجه کې په افغانستان کې وژل شوی. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي اردو عسکرو او پولیسو باندې لدی زیات انفجاري بریدونه شوی. په 2003 کال کې د افغانستان په پولیسو او عسکرو یو اتیا انفجاري بریدونه شوی وو او کچېرې اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، ورځپاڼه وایي چې د روان کال تر پایه به په افغان عسکرو او پولیسو باندې د دغو بریدونو شمیر له 6000 واوړي. نیویارک ټایمز لیکي چې یوازې روانه میاشت نه افغان پولیس او عسکر په لوګر ولایت کې د انفجاري بریدونو په نتیجه کې مړ شول. د غوبریدونو امریکایی او ائتلافي ځواکونه لې وی بل ستونز سره هم مخامخ کړي او دوی مجبور شوي چې د ماينونو د لری کولو لپاره زیات شمیر ماين پاکان استفاده کړي. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي چې سره له دې چې ماين پاکانو لپاره خو سیمو ماينونه لری کړي، خو د ماينونو او بمونو بریدونه دوام لري او زیات شمیر تلفات رامنځته کوي چې د کوچنیانو او ښځو په شمول ګڼ شمیر ملکي خلک قرباني کیږي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه و چې ورسره زموږ د لومړۍ خبری مجلې وخت سرته ورسید. بله خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.
مننه عصمت جان. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید کامکاریتان و به امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه امریکا بار دیگر گفته است کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده می باشد. برطانیا می گوید رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وعده کرده است سربازان بیشتر را به حمایت از نیروهای برطانوی برای مبارزه با طالبان می فرستد. ناتو می گوید دو سرباز این پیمان ناوقت سه شنبه در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فاریاب کشته شدند. بر اساس آمار ماه جولای خونین ترین ماه برای نیروهای ناتو در افغانستان بوده است. حداقل 46 سرباز خارجی من جمله 24 نیروی آمریکایی در این ماه در افغانستان کشته شدند. پلیس آمریکا میگوید یک نفر در نزدیکی تعمیر کنگرس آمریکا با فیر گلوله کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. 168 نفر در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایران دیروز کشته شدند. این طیاره از تهران راهی یروان پایتخت ارمنستان بود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش هنوز هم علاقمند مذاکرات و دیالوگ با ایران است. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید 34 نفر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شده بودند که این رقم بالاتر از آن چی بود که مقامات ایرانی اعلان کرده بودند. یک مدافع معروف حقوق بشر روسیه به نام ناتالیا ایسیمیرو به قتل رسیده است. وی چند ساعت بعد از آن که در چچنیا ربوده شد، جسدش در انگشتیا یافت شد. و قرار است براک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان صدر اعظم عراق نوری المالکی بوده و دو طرف روی مسائل مختلف با هم بحث کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون یک بار دیگر به طالبایی که حاضر هستند از جنگ دست بکشند پیشنهاد صلح آشتی کرده و پشتیبانی خود از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبا ابراز کرد. خانم کلینتون گفت که آمریکا و متحدینش به خاطر در افغانستان جنگ میکنند که طالبا از القاعده حمایت میکنند. جزئیات بیشتر اظهارات وزیر خارجه آمریکا را از سلطان محمد سرور مشنوین که به استناد گزارش فرانس پرس تهیه کرده.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مهمی که درباره پالیسی خارجی این کشور به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد، گفت که ما از طالبانی که القاعده را محکوم می‌کنند و آماده دست کشیدن از جنگ هستند استقبال می‌کنیم.
Now we understand that not all those who fight with the Taliban support al-Qaeda.
اکنون ما می دانیم که همه کسانی که در کنار طالبان می جنگند از القاعده حمایت نمی کنند یا بر روش های افراطی که طالبان در زمان اقتدار خود به آن عمل می کردند معتقد نیستند و امروز ما و متحدین افغان ما واقعا آماده هستیم تا از هر کسی که از طالبان پشتیبانی می کند و در این حال القاعده را محکوم می کند و اسلحه خود را به زمین می گذارد و می خواهد که در جامعه آزاد افغانستان طبق قانون کشور سهم گیرد استقبال کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبان از القاعده حمایت می کنند و از آنها کمک می گیرند و در برخی موارد فعالیت های خود را با آنها هماهنگ می سازند. او گفت که برای نابود ساختن القاعده ما مجبور هستیم با طالبان بجنگیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نخستین مقام آمریکایی نیست که به طالبان پیشنهاد صلح میکند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سه ماه قبل در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که واشنگتن امکان دارد علاقمند گفتگو با برخی از طالبان باشد. اوباما آن زمان در اشاره به موفقیت ختمش آمریکا در عراق که برخی از رهبران عشایر سنی را از القاعده جدا ساخته و میز مذاکرات نشاند گفت که شاید چنین فرصت‌هایی در افغانستان و پاکستان نیز باشند. در این میان رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه هنگام بازدید از قندهار اعلان کرد که اگر در انتخابات آینده پیروز شود کوشش خواهد کرد که زمینه مذاکرات با طالبان را وسیع‌تر سازد. او گفت که اگر مردم بار دیگر به من رأی دادند ما با طالبان و مخالفین مذاکره خواهیم کرد تا مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم، اما طالبان چنین پیشنهادهای حامد کرزی را رد کردند.
شنیدین که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی که درباره پالیسی خارجی آمریکا به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد گفت که از طالبای القاعده را محکوم میکنن و آماده دست کشیدن از جنگ هستن استقبال میکنن. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبا از القاعده حمایت میکنند و از اونا کمک میگیرند و ما مجبور هستیم برای نابود ساختن القاعده با طالبا جنگ کنیم. شنونده عزیز، در حالی که وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات با طالبا حمایت کرده، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که میخواهد در مورد کشتار دست جمعی 2000 طالب که در پایان سال 2001 توسط دوستم صورت گرفت معلومات و حقایق جمع‌آوری شود. گزارش مفصل را در همین مورد در جریان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شورای هماهنگی مساعی کاندیدان ریاست جمهوری دیروز در کابل تقاضای افزایش تعداد ناظرین بین المللی را کرد. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که تقریبا 67 نفر از ناظرین اتحادیه اروپا به منظور نظارت از کمپاین ها و انتخابات آینده به کابل رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی سلیمان احمدی و شرح بیشتر از کابل.
شورای هماهنگی مساعی کاندیدان ریاست جمهوری امروز در کابل تقاضای افزایش تعداد ناظرین بین المللی را نمودند. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که تقریباً به تعداد 67 تن از ناظرین جامعه اروپایی به منظور نظارت از کمپاین و انتخابات آینده به کابل رسیدند. شورای ائتلاف کاندیدان ریاست جمهوری که به نام شورای تشریک مساعی یاد می‌شود، روز چهارشنبه 24 سرطان در جلسه هشتم خیش بر نظارت انتخابات تاکید جدی نمود. به نمایندگی از جلسه اسماعیل قاسمیار معاون اول هدایت امین نرسلا، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری با استقبال از ورود ناظرین اتحادیه اروپا گفت:
ما میخواهیم از مراجع بین المللی که به این تعداد بیفزایند و هرچی بیشتر بتانند این ناظرهای بین المللی خود زیاد کنند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه بین المللی میگوید هدف از نظارت بر پروسه انتخابات کاهش تقلب و شفافیت بیشتر در آن میباشد. موضوع مهم دیگر که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت توافق روی یک کاندید واحد از طرف این شورا بود. آقای قاسمیار به خبرنگاران گفت که آنها به پروسه انتخاب یک کاندید واحد نزدیک شدند.
ما تصمیم گرفتیم که یک جلسه خاص دایر بکنیم تا به ای که در او جلسه ما روی مکانیسم، معیارها و شیوه هایی که به بهترین وجه ما را کمک بکنه که ما بتانیم یک کاندید واحد معرفی بکنیم و دیگرها در کنار از او در کمپاین ادامه بدیم.
مردم به این باور هستند که زیاد بودن تعداد کاندیدان و نبود امنیت شفافیت انتخابات را زیر سوال می برد. این که ناظرین جامعه اروپا تا چه حد می توانند مانع تخلفات انتخاباتی شوند و نگرانی امنیتی تا چه حد به آنها فرصت کار را می دهد هنوز معلوم نیست.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما می خواهیم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دموکرات دریز خو اسلامی دریز در پرتول وقت که به همه
کار یک محیط مسئول بر انتخابات
در انتخابات و په بهیر کی
بله شنونده عزیز، برنامه هفته واره در مسیر انتخابات فردا جمعه از رادیو آزادی مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نشرات رادیوهای بین المللی از روند برگزاری انتخابات در افغانستان به طور گسترده بوده، اما برخی رادیوهای محلی دری خصوص دوره که لازم است نشرات ندارند. مسئول کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت در بسیاری ولایات و نقاط دوردست کشور رادیو یگانه وسیله آگاهی دادن برای مردم است. بنابراین برنامه های بیشتر باید در مورد انتخابات از طریق رادیوها پخش شود. در این حال مسئولین رادیوهای محلی گفتند تا حدی که توان دارند برنامه های را در مورد انتخابات به نشر می رسانند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل شرح بیشتر.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در مقایسه با سایر رسانه ها در افغانستان دسترسی مردم بر رادیوها بیشتر می باشد. بنابراین لازم است تا رادیوها نشراتشان را در مورد انتخابات آینده در کشور بیشتر سازند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیسیون بروز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تلویزیون ها و نشرات چاپی در شهرها استفاده کننده های بیشتر دارند، اما در ولایات و نقاط دوردست شمار زیاد مردم بر رادیوها گوش می دهند. و می گوید رادیوهای بین المللی در رابطه با روند برگزاری انتخابات برای مردم افغان که شمار زیاد آنها به علت نداشتن سواد و عدم دسترسی به تلویزیون از این دو رسانه کمتر استفاده می نمایند به شکل وسیع آگاهی می دهند، اما شمار از رادیوهای محلی طوری که لازم است در این مورد توجه نکردند.
در روستاها و محلات بیشترین مردم به رادیوها دسترسی دارند تا تلویزیونها. رادیوهای محلی متاسفانه کمتر به دی زمینه فرصت یافتن توجه بکنند، اما رادیوهای بین المللی مانند رادیوی آزادی، رادیوی آشنا، رادیوی بی بی سی بهتر توانستند کار بکنند در زمینه معرفی نامزدان. ما سعی میکنیم که رادیوهای محلی را هم تشویق بکنیم که بیشتر در زمینه کار بکنند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان از نزدیک به یک ماه به این سو ادامه دارد و نشرات تمام رسانه‌ها در این مورد بیشتر تمرکز دارد. در همین حال مردم ولایت و محلات دور افتاده میگویند که از طریق رادیوها بیشتر در مورد انتخابات آگاهی حاصل میکنند.
احمد ولی از ولایت پکتیا هستم. ما خو 24 ساعت رادیو چالان است. معلوماتی که ما میشنویم که کی کاندیدا است 41 نفر است. آره ما از رادیو میشنویم، خصوصا رادیو آزادی. معلومات بیشتر میخوایم از رادیو. رادیو را زیاد میشنوه در اطراف.
قبلا مسئولان کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که تلویزیون ها و رسانه های چاپی نیز برنامه های زیادی را در مورد انتخابات به نشر می رسانند، اما از تعداد این رسانه ها به علت نامتوازن بودن برنامه هایشان انتقاد داشتند. مسئولین این کمیسیون نیز از برخی رسانه های دولتی شکایت داشتند که برای یک کاندید مشخص کمپاین می کنند.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نشرات رادیوهای بین المللی از روند برگزاری که انتخابات در افغانستان به طور گسترده بوده، ولی برخی از رادیوهای محلی در خصوص دوره که لازم است نشرات ندارند. در ادامه تحولات انتخاباتی در کشور، حامیان عبدالرشید دوستام در قنداز در یک گرد همایی وسیع ضمن حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی خواهان بازگشت دوستام به افغانستان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز جزئیات این مسئله.
در این جلسه که در هتل پامیر واقع در بندر خان‌آباد شهر قندوز برگزار شده بود، از سراسر قندوز حدود 2000 نفر از هواخواهان لوی درستیز قوای مسلح افغانستان ستر جنرال عبدالرشید دوستم شرکت کرده بودند. هدف از تدویر این جلسه دو چیز عنوان شد: یکی بازگشت آقای دوستم به کشور آبایی خود افغانستان، و آن دیگر اعلام حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی برای احراز پست ریاست جمهوری در انتخابات آینده کشور. چنانچه در زمینه معاون شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در قندوز مولوی عبدالله چنین میگوید:
البته بدو هدف بود بنیا که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم حامد کرزی بود، تو دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
از روند جلسه چنان پیدا بود که اشتراک کننده های جلسه آمدن رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان را به کشور یکی از شرایط عمده شرکت در انتخابات آینده کشور میداند. چنانچه در زمینه یک تن از اشتراک کننده های جلسه قاری خوش محمد چنین گفت:
ما امروز خواهان امین می باشیم که تشریف آوری جناب جلالت مآب استر جنرال عبدالرشید دوستم را در این سرزمین خواهان می باشیم. از جناب رئیس جمهور دولت کشور اسلامی افغانستان این را می خواهیم تا زمانی که رهبر ما در میان ما نباشد به طرف صندوق رای رفتن محال هست و خواب است و خیال است، باید رهبر ما در میان ملتش موجود باشد.
این گفته آقای خوش محمد را سایر بیان دهندگان نیز تایید نموده، بازگشت دوستم و اشتراک مستقیم ایشان در انتخابات را مایه شفافیت و رنگینی انتخابات توصیف کردند.
شنیدین که حامیان دوستم در قندوز گفتند بازگشت دوستم به کشور باعث شفافیت و رنگینی انتخابات خواهد شد. شنونده عزیز، کشتار 2000 طالب در دشت لیلی را حتما بیاد دارین که توسط دوستم صورت گرفته بود. حال رئیس جمهور امریکا براک اوباما گفته میخواهد مورد کشتاری 2000 طالب توسط دوستم و افرادش حقایق و معلومات جمع آوری شود. گزارش مفصل را در همین مورد در جریان برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین، با ما باشین حتما. در حالی که حامیان دوستم از رئیس جمهور کرزی حمایت خود اعلان کردند، شمار زیادی از باشنده های تخار و بدخشان در گرد همایی که در پشتیبانی از کاندیداتوری دکتر عبدالله و عبدالجبار ثابت دایر شده بود شرکت کردند. از طرف دیگر شورای قندهاری های بغلان از کاندیداتوری دکتر عبدالله و شمس الحق بارکزی پشتیبانی کردند. به این مناسبت حدود 400 نفر در کلوب نساجی بغلان گرد هم آمده بودند. از طرف دیگر از کمپاین انتخاباتی برای دکتر عبدالله در ولایت فرا هم گزارش هایی به دست ما رسیده. بر اساس یک خبر دیگه، یک برنامه آگاهی دهی بر زنا از طرف انجمن زنای پنشیر بر افتاده و دهی برنامه برای شرکت در انتخابات و بسیار زیاد ببخشین برای شرکت زنا در انتخابات و فراگیری پروسه انتخابات راهنمایی میشه. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان.
پنشیر از شماره ولایاتی است که فعالیت اجتماعی زنان در آن بسیار کمرنگ بوده و در زمینه فعالیت‌های سیاسی زنان نیز مشکلات وجود داشته و برخی از عوامل سبب شده است تا زنان در محلات از آگاهی در مورد پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به دور مانند. اما دکتر هما محمدی رئیس انجمن اجتماعی زنان ولایت پنشیر اخیراً به رادیو آزادی گفت این برنامه آگاهی آمد در مورد انتخابات را برای زنان در این ولایت با کمک مالی برخی از دونرهای بین‌المللی به اجرا گذاشتند.
پروژه جدید ما پروژه آگاهی عام است که در سرتاسر ولایت امروزه جریان داره، از ولسوالی اول پنشیر کشتول است تا پریانی با 12 ترینر آغاز شده و مردم فقط درباره انتخابات دو آگاهی میتن. نه آگاهی دادن مایی است که بی‌طرفانه است، آگاهی میتن مردم در هر صورت که میفهمه مردم از انتخابات دل سرد است، باز هم باید رای بدن، با پای صندوقای رای بدن با کاندید دلخواه خود رای بدن.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی و برخی از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که در جریان مرحله کمپین یا مبارزات انتخاباتی که اکنون جریان دارد، آگاهی دادن برای مردم از پروسه انتخابات بسیار ضروری و مهم است، زیرا به گفته آنان شمار زیادی از مردم که در مناطق دوردست و کوهستانی زندگی میکنند، راه اندازی برنامه‌ها سبب تشویق آنها برای سهمگیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگن امسال در مقایسه با سال گذشته تسهیلات زیاده برای حجاج افغان در عربستان سعودی مد نظر گرفته شده. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل ضمن ابراز مطلب از حجاج افغان خواست تا بر اساس بعضی قوانین وضع شده از طرف حکومت عربستان سعودی عمل کنند. قرار است امسال 30,000 نفر برای ادای فریضه حج از افغانستان به عربستان سعودی سفر کنند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
محمد صدیق چکری سرپرسته وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید آنان به منظور ایجاد تسهیلات تازه برای حجاج افغان در بیت الله شریف تلاش های جدی را آغاز کردند. آقای چکری که به روز چهارشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، ابراز امیدواری نمود که امسال حجاج افغان مثل سالهای گذشته دچار مشکلات نشوند.
در مکه و مدینه محلات مناسب بود و باش برای حجاج افغان در نظر گرفته شده است. برای ما گفته شده که برای اولین بار در تاریخ افغانستان در مرکز مدینه منوره 3000 حاجی افغان جا به جا می شود. یعنی محل بود و باش آنان 2 یا 3 دقیقه از مسجد فاصله خواهد داشت. سال گذشته در مینای شریف 10000 تن از حجاج ما خیمه در اختیار داشتند، اما امسال 15000 حاجی را در آن حل جا به جا می کنیم.
سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان همچنان گفت قرار است امسال 20000 تن به منظور ادای مراسم حج به واسطه تیارات شرکت هوایی آریانا و 10000 حاجی دیگر از سوی شرکت های هوایی خصوصی به عربستان سعودی انتقال داده شوند. آقای چکری افزود که امسال در مصارف حجاج افغان هم کاهش به عمل آمده است.
در حاجی مصرف
به اساس سنجش تخمینی که انجام شده مصرف هر حاجی 145600 افغانی می شود. البته سال گذشته مصرف هر حاجی 149000 افغانی می شد و این در حال است که تعداد زیاد از خانه ها در مکه مکرمه تخریب شده و قیمت کرایه خانه ها در آنجا بلند رفته است.
کرایه دی کرونا اضافه شوید.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند حکومت عربستان سعودی یک رشته قوانین جدید را در بخش ادای فریضه حج بالای افراد وضع کرده است. به گفته سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان، به اساس این قوانین زنان حامله، بیماران و افرادی که بیش از 65 سال عمر دارند، نباید جهت ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند. آقای چکری میگوید یکی از عوامل وضع این محدودیت این است که احتمال موجودیت مرض انفلوئنزای پرندگان در عربستان سعودی زیاد بوده و افراد کهنسال به زودی به این مرض مصاب میشوند. مقامات افغان در حالی از ایجاد تسهیلات تازه برای حجاج افغان خبر میدهند که گفته میشود شرایط اقامت حجاج افغان در عربستان سعودی در سالهای گذشته به اساس یک برنامه ریزی درست تنظیم نشده است. با باور برخی ها همین مسئله سبب شد که در جریان سالهای گذشته تعداد زیاد از حجاج افغان در عربستان سعودی با مشکلات مختلف روبرو شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک تیاری مسافر بدی که ایران با 168 سرنشین دیروز در مسیر شمال غربی ایران سقوط کرد. این تیاره از تهران راهی که گروان پایتخت ارمنستان بود. خبرنگار رادیو آزادی از ایران شرح بیشتر.
از مجموع 168 نفر جان باختگان این تیاره، 5 نفر از کشور ارمنستان و 2 نفر از کشور گرجستان و مابقی جان باختگان حادثه همگی ایرانی بودند. تیم 11 نفره جودوکاران نوجوان ایرانی نیز در جمع این جانباختگان بودند. آقای مجید شروری معاون مدیریت بحران وزارت ترانسپورت ایران شب گذشته از پیدا شدن 2 جعبه سیاه تیاره خبر داده و در مورد جزئیات حادثه نیز گفت.
خب حادثه خیلی حادثه سنگینی بوده و هواپیما با داشتن بیش از 20 تن بنزین بر زمین اصابت کرده، خب انفجار عظیم اتفاق افتاده در محل و قطعات هواپیما در شعاع خیلی وسیع پخش شدن و همچنین قطعات بدن انسان ها که فرار تلاش کردیم که تا اونجایی که می توانیم همه قطعات بدن انسان هایی که در درون هواپیما بودن اینها را جمع کنیم و همکنون به پزشکی قانونی شهر قزوین منتقل بکنیم. از طرفی هم قطعات اصلی هواپیما را جمع آوری کردیم، به نقطه امنی منتقل کردیم و خوشبختانه توانستیم که از 3 سیستم کنترل صوت و حرکت هواپیما که به اصطلاح جعبه سیاه نامیده میشه، 2 تا از اون جعبه ها را که البته آسیب دیده هستن اینها را پیدا کنیم و به نقطه امن خودش منتقل بکنیم.
به گفته این مقام، اجساد و یا تیکه های سوخته و متلاشی شده جانباختگان انسانی هوایی اکثرا قابل شناسایی نبوده و تنها در حال حاضر اسامی کلیه کشته شده ها اعلان شدند و همچنان گفته شده 11 تیم از کارشناسان و متخصصین ایرانی پس از وقوع حادثه دست به کار شده تا علت اصلی این سانحه را دریابند. قابل ذکر است ادعی از روستاییان جنت آباد ولایت قزوین که از نزدیک شاهد سقوط تیاره توپولوف مسافری بوده گفتند که تیاره قبل از سقوط در هوا دچار آتش سوزی شده بود. این تیاره مسافربری قرار بود ظهری دیروز از تهران عازم کشور ارمنستان شود که در یک از مناطق ولایت قزوین ایران دچار سانحه شده و سقوط کرد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از سقوط تیاره مسافربری در ایران شنیدین. ادعیات صد تمام 168 سرنشینی تیاره جان دادن. شنونده عزیز، قبل از اینکه مروره به روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه امریکا بار دیگر گفته است کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده می باشد. برتانیا می گوید رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وعده کرده است سربازان بیشتر را به حمایت از نیروهای برتانوی برای مبارزه با طالبان بفرستد. ناتو می گوید دو سرباز این پیمان ناوقت سه شنبه در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فاریاب کشته شدند. پلیس امریکا می گوید یک نفر در نزدیکی تعمیر کنگره امریکا با فیر گلوله کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. 168 نفر در اثر سقوط یک تیاره مسافربری در ایران دیروز کشته شدند. این تیاره از تهران راهی یربان پایتخت ارمنستان بود. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش هنوز هم علاقه‌مند مذاکرات و دیالوگ با ایران است. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید 34 نفر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شده بودند که این رقم بالاتر از آن چی بود که مقامات ایرانی اعلان کرده بودند. یک مدافع معروف حقوق بشر روسیه به نام ناتالیا استیمروا به قتل رسیده است و چند ساعت بعد از آن که در چچنیا ربوده شد جسدش در انگشتیا یافت شد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هفته آینده میزبان صدر اعظم عراق نوری المالکی بوده و دو طرف روی مسائل مختلف با هم بحث کنند. رهبران چند کشور در حال انکشاف گفتند جهان به یک سیستم مالی عادلانه تر نیاز دارد. این مسئله دیروز در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شرم الشیخ مصر ایراد شد. شنونده های گرامی، حال سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد از سال 2007 به این سو، چی در جنگ عراق و چی در جنگ افغانستان، استراتژی مبارزه با شورشگران بر این سه کلمه متمرکز بود: تصفیه، حفظ و اعمار. یعنی در قدم اول یک منطقه باید از حضور دشمنان تصفیه شود، بعد اقدامات برای حفظ آن پیش گرفته شود و در نهایت اعمار منطقه آغاز گردد. به نوشته روزنامه، اکنون همین سه کلمه رمز اساسی استراتژی جدید آمریکا و متحدین آن در افغانستان نیز می باشد. ولی روزنامه می افزاید در تعیین نمودن این مراحل قوای خارجی در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. اول در مرحله تصفیه و پاکسازی مشکل این است که مخالفین حکومت و کسانی که با قوای خارجی می جنگند اشخاصی هستند که در بین مردم زندگی می کنند و ارزش‌های فرهنگی و دینی بین آنها و مردم عام مشترک است. از این رو نمی توان بین آنها و مردم عام مخصوصا در مناطق پشتونشین تفکیک کرد. پس چگونه می توان آنها را از مردم عام جدا نموده و پاکسازی کرد؟ در قدم دوم، یعنی حفظ یک منطقه تصرف شده، این درست است که مخالفین نمی توانند در مقابل قوای خارجی مقاومت کنند، اما هر باری که قوای خارجی یک منطقه را تصرف می کنند و می خواهند که قبضه خود را بر آن مستحکم بسازند، مخالفین از یک جای دیگر سر بلند می کنند و برای قوای آمریکا و ائتلاف دردسر ایجاد می کنند. به این معنا که ایجاد امنیت در یک منطقه می تواند سبب بی امنیتی در جای دیگر گردد. در چنین حالت مرحله سوم استراتژی که از اعمار یا بازسازی عبارت است نیز به مشکل روبرو می شود، زیرا با عدم امنیت تلاش ها برای بازسازی هم به موانع روبرو خواهد شد. از این رو برای نوشته روزنامه، اگر یک تصویر واقعی از حالات سیاسی افغانستان وجود نداشته باشد، هر یک کوشش در اینجا برای تصفیه، حفظ و بازسازی به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افزایش حملات انفجاری در افغانستان که در بخشان می نویسد. در افغانستان امروز خطر انفجار نسبت به فیر گلوله تهدید بیشتر بار می آورد. و نوشته روزنامه تعداد حملات انفجاری بر قوای ائتلاف در سال جاری چند برابر شده و تنها در ماه می 465 حمله انفجاری علیه قوای خارجی صورت گرفته است و در این سال تا حال حداقل 46 آمریکایی در چنین حملات جان دادند. روزنامه می افزاید حملات انفجاری علیه نیروهای اردوی ملی و پلیس خیلی بیشتر از این است. در سال 2003 تعداد چنین حملات علیه اردو و پلیس افغانستان به 81 می رسید. اما اگر حالات چنین دوام کند تعداد چنین حملات تا پایان سال به 6000 خواهد رسید. به نوشته روزنامه تنها در ماه جولای 9 سرباز پلیس افغانستان در چنین حملات در لوگر کشته شدند. روزنامه اعلام میکند این عمل مشکل دیگری را برای قوای آمریکا و ائتلاف ایجاد کرده و آنها مجبور شدند که تعداد زیاد متخصصین ماین پاکی را استخدام نمایند تا از این خطر جلوگیری کنند. به نوشته روزنامه هرچند این افراد توانستند تا حد در این ساحه کار کنند ولی این حملات هنوز هم هر روز سبب تلفات می‌گردد که تعداد زیاد قربانیان آن افراد ملکی، زنان و اطفال می‌باشند.
برادی آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 8 بجه شوی.